یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ورځ په خیر، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې شپږشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبردارای ورکړی چې که د کنګل شوي شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، نو له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ بله سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشر ته به پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسیو زمینې برابرې شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند نه د 50,000 تنه غنمو لیکت راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله ویلي پاکستان منلی چې د افغانستان لاریو ته د دې غنمو د وړو اجازه ورکړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اوارې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. په دې خبري مجله کې قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې، خو د طالبانو د دفاع وزیر دا پریکړه ناسمه بللې.
برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنۍ د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي؟
نن د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. په دې نیم کال کې د ښځو په ټولنیز ژوند کې ژور بدلون او اغیزو ته یې کتنه کوو.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي.
د فبروري 15 هغه ورځ هم ده چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل. په نورو راپورونو کې یوې بهرنۍ خیریه ټولنې په کندهار کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کړې.
د ډیر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د موږ ته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي. اوله پلار دغه کومک راغلی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمۍ کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې تموز هرکلی کوم. د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه پر ځای بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زیرمه په دوو برخو ویشل شوې، خو افغانستان ته یې د لیږد د لارې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. او تر څنګ به یې دا پریکړه هم د فدرال محکمه کوي چې $3.5 میلیارد د سپتمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته ورکړل شي کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو د طالبانو خلاف په محکمه کې دا قضیه پرانیستې او ځینې ادعاوې مطرح کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کنګل شوې پانګې په اړه د جمهور رئیس جو بایدن پریکړې پراخ منفي غبرګون درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ازادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هیواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوي. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیږد طرحه نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
افغانان چې خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به طرح شي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل. دا کورنۍ د طالبانو خلاف دعوه لري او قضیه یې په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایس زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او کنه. جمهور رئیس بایدن د جمعې په ورځ په خپل اجرایه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنې د دې بریدونو ته راحته خپل خاوره کې ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
هغه مسله کې افغانان بیخي شکیل نه و. دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان شکیل و که نه و. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي دا ډېر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوي زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایدن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي غبرګونونه راپورته شول او دا پانګه د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د اساري زیرمې په اړه د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون لګښتنو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا د فیصله پر ځای وبلله او د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هم ویل چې دا پریکړه هم د فدرال محکمې لخوا کېږي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته ورکړل شي کنه. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره پر دې خبرې کړې چې امریکا ولې لا هم خپله تازه پریکړه چې ډیر انتقادونه هم ورباندې شوي دي پر ځای بولي.
د امریکا د ولسمشر دا فیصله په هیڅ صورت د افغانانو په ګټه نه دی او دا یو غیر عادلانه فیصله دی ځکه هغه پیسې نه د طالبانو دي او نه هم د دولت پیسې دي. دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بانکي زیرمو پشتیوانه ګڼل کیږي او دا صرف په هغه معاملاتو کې کاریږي چې د پشتیوانې په شکل باندې افغانستان په خپل معاملاتو کې د هغه نه استفاده کوي. زما باور دا دی چې دا ډیر غیر عادلانه دی.
طالبانو هم ویلي که امریکا پر خپل پریکړه بیا کتنه ونکړي دوی بل امریکا سره پر خپل اړیکو بیا کتنه کوي. ستاسو په نظر څه بدلون به راسي ل امریکا سره د طالبانو په اوسنیو اړیکو کې؟
که امریکایان بیا په دې باندې غور نکړي نو کېدای شي طالبان بل لار ځان ته خپل کړي او دا د امریکا د پاره کېدای شي په راتلونکي کې نور مشکلات پیدا کړي د دوی په روابطو کې. طالبان هم اوس په سیمه کې د یو هیواد په توګه تقریبا د منطقې د هیوادونو په تعاملاتو کې شامل دي. نو زما باور داسې دی چې طالبان سره همدغسې انتخاب شته دی چې هغه بیا په راتلونکي کې د امریکا په روابطو کې په سیمه کې بې تاثیره نشي پاتې کېدلی. زما باور داسې دی چې که امریکا په خپل دغه پالیسي باندې بیا کتنه ونه کړي نو کېدای شي چې طالبان دوی سره خپل تعامل بدل کړي او دا د امریکا هیواد غوندې یو هیواد ته چې هغه زبرځواک دی زما په باور ښه پایلې به ونه لري.
اتمر صاحب، د افغانستان د اساري زیرمو دغه ډول ویش به په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت چې له مخکې هم خراب دی نور څه تاثیرات وکړي؟
د افغانستان د ملي زیرمو ویشل دا هم غیر قانونی دی هم بې انصافي دی د افغانستان ولس سره چې هغوی خپله دغه پیسو ته ډېر ضرورت لري. ما باور داسې دی چې دغه پیسې باید دوی د سره په دې باندې په خپل تصمیم باندې اوتج نظر وکړي او دلته افغانانو ته هم پکار دی چې په دغه برخه کې د نړیوالو نه غوښتنه ولري او په مختلفو مراجعو کې خپل غږ پورته کړي تر څو دغه زیرمه شوې پیسې د افغانستان د ولس لپاره آزاد شي چې دوی په داسې وخت کې چې دغه پیسو ته ضرورت لري د دې نه استفاده وکړي.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د افغانستان د کنګل شویو زیرمو په اړه د وروستۍ پریکړې پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ادعا کوي چې د پاوز د جوړولو په چاره کې مهم پرمختګونه شوي. مولا محمد یعقوب مجاهد بیګا د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې لسګونه هلیکوپټرې فعال شوي او تر اوسه لسو زرو زیات پوځیان روزل شوي دي. د څرګندونو جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړې. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړې دي، فعالې کړې مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دي. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي، دا پرمختګ سوی دي. او کم سبتنام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خود طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا ورت کړی او ویل دمګړی دفاع وزارت کې د پخوانی نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. پتیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د ختیځ او لویدیز د قدرتونو د راتلو او وتلو شاهد و. د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یوه بله موضوع تاسو ته وړاندې کوو چې هغه دا موضوع ده چې په کندهار کې یوې خیریه بنسټ خیریه ټولنې د اوما په نوم خیریه بنسټ په کندهار کې له څه باندې زرو بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې. د دې بنسټ چارواکي وایي چې په کندهار کې اکثر هغو خلکو ته مرستې رسولي چې په جګړو کې معلول شوي او له کاروباره پاتې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یوې بېوزلې سیمې صالحان کلي سلګونه کسان د مرستو په تمه ناست دي. د اومه په نوم د بریتانیا د مسلمانانو یوه خیریه بنسټ لخوا ټوله شوې مرسته په هغو کسانو ویشل کیږي چې په تیرو جګړو او چاودنو کې معلوله شوي یا کونډې او یتیمان ورلغاړي دي. د اومه بنسټ یو مسؤول په یو ویډیو کې چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د مرستو د ویش پر مهال جوړه کړې وایي: دغه کلي کې موږ زرو کورنیو سره مرستې کوو. اکثر کسان چې له دې مرستو برخمنېږي جنگی معلولین دی یا د هغوی د کورنۍ غړي دی. ژمنوي مرستو د پروګرام په چوکاټ کې به زموږ د مرستو ویش روان د صالحان د کلی یو معلول سپینګیری وایي لومړی وار دی چې له دوی سره مرسته شوي.
دواړه سترګې او لاسونه زما نسته ډېر خوشحاله وي په دا کومک او د ډېر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د موږ ته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي نه چا شی لیدلی وي. اوله پلار دغه کومک راغلی دی.
دا سپینګیری زیاتوي د دوی په کلي کې له 200 کورونو اکثر سخت بې وزله دي. پنجوایي د کندهار ښار 50 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده چې د ګڼو نورو سیمو په څیر خلک جنگونو ځپلي او له سختې بې وزلۍ سره مخ دي. له دې سره سره د اومه خیریه بنسټ چارواکي وایي همدغو جنگ ځپلو بې وزلو خلکو سره به د دوی مرستې دوام کوي. د یاد بنسټ په ویب پاڼه کې راغلي چې سږ کال یې د 1200 بې وزلو افغان کورنیو د لاسنیوي لپاره په بریتانیا کې له میشتو مسلمانانو او نورو مرستندویو ټولنو څخه څه باندې 1 میلیون پاونډ مرسته چې له 125 میلیون افغانیو زیاتېږي ټوله کړې ده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه څېړو.
دا فیصله نهایی نه ده، یعنی دا به محکمه فیصله کوي. محکمه څه فیصله کوي؟ یعنی دا بعدی خبر ده.
د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو اوس ورزو نور موضوعاتو ته. په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د ختیځ او لویدیځ د قدرتونو د راتک او وتلو شاهد دی. درې دېرش کاله مخکې د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي ځواک له 9 کلن حضور وروسته له افغانستان ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 10 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست په 10مه له افغانستان ووت. په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلونونو ته په پام سره له افغانستان د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې مخکې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې واورئ.
د افغاني شوروي اتحاد د وټلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي. خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د افغاني شوروي اتحاد او امریکا د وټلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولی وای شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو. خغلی محقق افغانستان ته د شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتونو د راتګ ترمنځ توپیر د نړیوال مشروعیت درلودل او نه درلودل ګڼي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد توکونه د شوروي د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پر مهال وتل.
ګورباچوف آمد خود از این معضله نجات داد.
د دوی لپاره پات کېدل نور ستونزمن وو. نو خغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم رنګ شو.
افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتک په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی. کارمل د 1999 کال د دسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد له راتک سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه. خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د 2000 کال د سپتمبر په 20مه د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن سوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان
کې واکمنې سوې. مننه چې ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته بل اجمل ان سره اوسې چې نور موضوعات درته وړاندې کوي. خود شیبه دوه لاند خبرونه. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړی چې که د کنګل شویو شتمنیو په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبره پانه کې ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. خبر پانه کې راغلي چې د بایدن دا اقدام د طالبانو په ټکو څرګندتیری او ظلم دی. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې ویلی دی چې د افغان محصلینو لپاره باید د بورسیو یا سکالرشپونو زمینه برابر شي، ځکه د دوی په وینا د محصلین دي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې اساسي رول لوبوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د روغتونونو د فعال ساتلو او جوړولو په باب هم د همکاریو ډاډ ورکړی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. نن پر کابل د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. په دې شپږو میاشتو کې د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې څه بدلونونه راغلي؟ په ځانګړې توګه د هغه ښځو او نجونو په ژوند کې چې ښوونځیو، پوهنتونونو ته تلل او یا یې هم رسمي او غیر رسمي دندې درلودې. په اړه یې پام وکړی د حسیبي اټکپال رپورټ ته.
د اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی. د شپږ دیرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړی وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبان آمدن تقریبا وروسته له هغې چې طالبان راغلل، زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم، د دې وزارت یو تن مسؤل ماته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دینی علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دینی اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تیریدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیس ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه مېرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې مېرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ مېرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لرې شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو. د وزارت له خپل فعالیت درې میاشتې وروسته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د کابل ښار موټر چلوونکو ته وویل چې له شرعي محرم پرته میرمنې په موټرو کې سپرې نه کړي. د طالبانو دغه پریکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو څو ورځې وروسته بیا طالبانو د یوې توصیه نامې په خپرولو سره وویل چې میرمنې دې له حجاب پرته له کورونو څخه ونه وځي. د طالبانو حکومت داسې مهال شپږ میاشتنۍ کېږي چې د دعوو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترضې مېرمنې د طالبانو په بند کې دي. مېرمنې او نجونې د کار کولو حق نه لري او نه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه کوم ښکاره لیدلوری موجود دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشته شهزاد اکبر د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وایي چې په ولایتونو کې د طالبانو لخوا د بندیزونو کچه متفاوته ده. خو ځینو ولایتونو کې شدید بندیزونه دي.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي. له همدې امله اړین دي چې طالبان د میرمنو اسلامي او انساني حقوق په رسمیت وپیژني او زده کړو ته د میرمنو لاسرسی اسانه کړي. باید یادونه وکړو چې افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې انجونی لیسې ته نه ځي.
د یو شمېر افغان میرمنو په خبره د طالبانو لخوا محدودیتونو دوی اعتراضونو ته اړ کړي. له دې اعتراضونو څو ورځې وروسته او نږدې درې اونۍ مخکې یوې معترضې میرمنې تمنا زریا پریانۍ د یو ویډیویي پیغام له لارې خبر ورکړ چې طالبان یې کور ته ورغلي دي او غواړي چې له ځانه سره یې یوسي. اغلې پریانۍ او درې خویندې همغه شپه لادرکه شوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. خو بله معترضه میرمنه پروانه ابراهیم خیل هم چې نږدې درې اونۍ مخکې نیول شوې وه، د تېرې جمعې په ورځ له بنده خوش شوه او با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې هغه له طالبانو سره بندي وه. تر اوسه د مرسل عیار او زهرا محمدي له برخلیک هم کوم خبر نشته. دا هم معترضې میرمنې وې چې تازه لادرکه شوي دي. د افغان میرمنو نیول کېدل له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونه او دغه شان د بشري حقونو سازمان په بیړني ډول د نیول شویو میرمنو د بیرته خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلی، کچیرې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هڅه کې وي، باید د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. بلخوا ازادي راډیو ته سرچینو تایید کړی چې طالبانو د شنبه په ورځ کابل کې پر یوه منکور برید کړی او د څلورو معترضو میرمنو په ګډون یې 9 میرمنې له ځانه سره وړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. که څه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره میرمنو او نجونو ته د کار او زده کړو حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې شرایط دي، خو تر اوسه هم په ډیریو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې. بل لوري ته بیا د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شوي او نجونې هم ورځي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د نجونو د زده کړو په اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. زهره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم صنف محصله ده. هغه چې شپږ میاشتې کېږي پانتون ته نه ده تللې، وایي چې راتلونکی ورته ګونګ بریښي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې درسونه پیل شوي، خو په نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو له پیل هیڅ خبر نشته. له بل لوري بیا نجونې دغو ولایتونو کې پوهنتونونو ته ځي، خو اوس هم دغه پروسه ګونګه ده چې ولې طالبان پوهنتون ته د نجونو د ورتګ په اړه څه نه وایي.
زهرا په کابل کې د مریم لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې ښوونځي ته نه ده تللې،
حتی پشت استادان خود ته پشت
خپل ټولګي ښوونکو او ټولګیوالو پسې خفه سویم. کله فکر کوم که چیرې تر اخره ښوونځي ته د تاګ اجازه را نه کړل سي او ونه سم کولای چې پوهنتون ته ولاړ سم، څه به کوم؟ داسې ژوند بې معنا دی. فکر وکړئ کله چې نجلۍ درس ونه وایي او کار ونه کړي، یو هیواد څنګه مخته تلای سي؟
خو طالبان ژمنه کړې چې د نوي کال پر رسیدو سره به میرمنو او نجونو ته د زده کړو د پیل اجازه ورکړي او په دې اړه پر یوې تګلارې کار کوي. په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وایي ممکن یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو له لیدلوري فکر او عقیدې سره همغږي وي.
ولی چرا باید خواسته یک ایده
بشه؟ ولی باید د یو شمېر کمو میرمنو فکر او لیدلوري پر ټولو افغان میرمنو عملی شي. ولی داسې یو څه چې هغه په افغاني اسلامي او همداشان د هیواد د پرمختګ لپاره اړین وي ترتیب او ونه سارل شي، دغه سیستم په هیڅ یو هیواد کې دوت نه دی.
خود طالبان حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت په لومړی او شپږم میاشت کې د جمهوریت په پرتله میرمنو ته زیات حقوق ورکړل شوی دي.
اسلامي شریعت ته څه څه موږ افغان خواندې د ټولې درناوی کوي او مني، او هغه چوکاټ کې موږ هڅه کوو چې د خپل خواندو حقوق ورکړي او تایسی زمینه ورته مساعده شي. په دې مورد موږ ان شاء الله ورو ورو په مخ روان یو. اول دا چې خیر او نفع خیر کله ته ډیر رسیدل، سو مې ته وران دي دا خزي بوري کې دی، کندې کې دی، وراره کې دی، امدا سي اولادونه له لاس ورکول، خپل خپلوان له لاس ورکول. بل دا اوسې عزت په خطر کې وو، ځان په خطر کې وو، ژوند په خطر کې وو، مختلف آبادونه تکول کېدی او تجاوزونه پکې ده. ولی اوس الحمدلله غوښته ټول ختم شوی ده. د افغان ټولنې د خزینه او د پاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
لدی ټول سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان میرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه.
لویدیزی رسنه د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د پخواني افغان حکومت د استازو او سفیرانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ولول چې امریکایي بانکونو د افغان حکومت حسابونه تړلي چې طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي، چې له دې کبله د ګڼو افغان کارکونکو معاشونه هم درېدلې دي. په مقاله کې ولول چې افغان ډیپلوماټان نه یوازې له دې حقیقت سره لاس او ګریوان دي چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي، په هیواد کې یو بشري بحران رامنځته شوی، بلکې دا ستونزه هم ورته ګوري چې معاشونه یې قطع شوي او له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د چارواکو له قوله لیکلي چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان په کنسولګریوي کې د اکتوبر لمیاشتې راهیسې ډیپلوماټان پرته له معاشه کار کوي. په ټوله نړۍ کې ډیری افغان ډیپلوماټان د طالبانو له اداره کېدو پرته خپل کار ته دوام ورکوي. ځکه د طالبانو د واک تر رسیدو شپږ میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. انډیپندنت خبرونې د سیف د چلډرن ادارې نوې سروې ته په اشاره لیکلي چې افغان کورنۍ له لوږې په خپلو کوچنیانو کار کوي. سیف د چلډرن ادارې په یو راپور کې ویلي چې 18% کورنۍ په خپلو کوچنیانو کارونه کوي او د دا ډول افغان کوچنیانو شمیر تر 1 میلیون زیات اټکل سوی دی. مقالې د راپور له قوله لیکلي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره کورنۍ په پورونو کې غرقې سوي. په مقاله کې د لیلا په نوم په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ بې ځایه سوې نجلۍ کیسه راغلې چې پلار یې په جګړو کې وژل سوی دی. مخکې تر دې چې سیف د چلډرن له دې سره مرسته وکړي، د مقالې په وینا دې د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې $10 ګټل او د دې کوچنۍ خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پریکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژه وساتي که کار ته ولیږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پریکړې ته اړ نه سي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی له قوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره
12:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو په مکرۍ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ بله سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په اړه په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دي چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوې چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو لیږد راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لارې دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل، موږ ته وویل شول چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي، خو موږ یې د ملي یووالي ورځ ګرځوو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث تاسو ته خبریږي. په دې بحث کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 10 میلیون امریکایی ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک له لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلی چې سبا چهارشنبه 10 میلیون امریکایی ډالر په بازار کې لیلام کیږي او ټول بانکونه او په شرایطو برابر د صرافي شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لیلام ګټونکي مکلف دي چې د چهارشنبې ورځې تر پایه خپله مالي معامله بشپړه کړي او خپلې ټولې پولي معاملې په یو ځلي توګه پرې کړي. د افغانستان بانک وایي د دې کار موخه دا ده چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د ډالرو له کمښت سره مخ و، خو په دې وروستیو کې د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د نغدو پیسو سپارلو تر یوه بریده دا تشه ډکه کړې ده. په جوزجان ولایت کې پر بزګرانو او بڼوالو د میوه لرونکو او بې میوه ونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت د اکتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر بزګرو او بڼوالو 800 ډول ډول ونې وویشلې. له یادو 800 ونو 600 هغې میوه لرونکي دي او پاتې نورې بې میوې ونې دي چې د ښار د زرغونتیا لپاره د ښار په بېلابېلو برخو کې کینول کیږي. کرنی وزارت د دې کار مخه د بزګرانو او بڼوالو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره هڅې بولی چې په لړ کې به بڼوالو ته د بڼوالۍ لارې چارې هم وښودل شي. د ښاغلي عمری په خبره د نوي لمریز کال پر نږدې کېدو سره به پر بڼوالو او ښاریانو د میوه لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړې چټکه شي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11 د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به د طالبانو د اوسني حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه و درنشته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسني واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه څه اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دي. ډیری غوښتنه دي چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو په تکراران ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پس دوم خبره ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګل شویو پیسو د اعلان یا د خوشي کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو برخه ده چې دا کنګل شوی پیسې چې په شاوخوا 1 بلیونه نقدي پیسې دی واځي د سرو زرو یا نورو مسایل چې د امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پاتې دی، خو بل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه د طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کوم غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی د کابو میاشت باندې د طالبانو د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي شي او د افغانستان بېوزله ولس سره مرسته وشي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه 3 میلیارد ډالر هم ناسمه پرېکړه ده چې مستقیمه د مرستو د لارې افغانستان ته ورکول شي یا د ملګري ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، ځکه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، د دې اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال نه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
او بخیر آزاد صاحب، د امریکا ولسمشر دا ډېر په ډېر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چینلونو ته لاس تورنشي بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي.
د دې خوښن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاس لري ونهږي. دغه چې طالبان په بشپړ توګه توافقمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه دی یو مرستندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفادو کې په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په مهاله کې د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر کوم چې اقتصادي مرسته وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هیواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایر صاحب، درنیم میلیارډ ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي، ډېرې زیاتې پیسې نه دي که څه هم افغانستان بې وزله هیواد دی. پخوا ستاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولې دا 3.5 میلیارډ ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارډ ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې 9.5 میلیارډ ډالر د ولې دومره مهمه شوې ده شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنه مېلمه ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوه بوده لري، یو طرف یې هغه منفي مسله ده، یو طرف مثبت. کچېری مثبت طرف ته لاړ شو، دا توافق چې کله طالبان سره وشو په دې باندې په اندازې پورې مطمئنه میم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسله په کې حل شوې دي، او امریکا به ستپ بای ستپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یې اجازه ورکړي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي، خو مسله داسې ده چې دلته 60 کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفی تبلیغ، عام افکار خپل منفی کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لاند مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده، او دا به دستي کونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وي د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لوی هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت لپاره، خو د یو طرف نه دی لاس بنده ځکه دوی خپل عام افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې کې بایدن دوه سیاستونه لوبولي، د یو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي که د بل طرف نه تلاش بدي روان ده چې خپل عام افکار هم دلته هغه مثبت وساتي. اوس د مثال په ډول دغه د 3.5 میلیارډ ډالر چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو لپاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوی، ګوره دا فیصله نهایی نه ده، یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد کرد اشاره وکړه، دا پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته، خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقطعی و ابتدایی مثلا اگه در یعنی در سبنسطیز موضوع نه در دلتا کم اقتصادی چرخش منصد نه دولی، تاثیرات به دیر مثبت نوی، حال در چه بود دینه اوارو چه یو طویل مدت ثبات تا دی کرا منصد کن، انو در یه منفی بود در. خب پر حال کچیر در پیسه رازی یا در سیستم در داخلیگی بیا به د دینه به طالبان خپل نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسیم راځي، یعنی مقطعی راځي، بیا به نفع طالبان ته رسیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د محکمې فیصله تر اوسه پورې ورسته نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته مونږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چیرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، دی یو لسم د سپتمبر د قربانیانو د کورنۍ لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان
د غټو هیوادونو د تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پولونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر وکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نگاه نه او د خلکو رویه داسې ده چې دلته هوادونه آسان راتلی شي خو په مشکل وتای شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل پزرا او کسان د افغانستان او زیودیته پزرګونو تلفات و نه رسیدي حتما یو توافق شوی دی. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان راڅ کوي تاسو د خبرو په تایید یعنی دا مبلغ ډیر وړ مبلغ ده. دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسئله دسته چه امریکا پخپل تاریخ که تروس پوری دو زلی پخپل خاوره که وربانی حمله شویده چه یو زل ده جاپان ده تاریخ چه نتیجه منو تاسولی ده پا دو هم نرای والجنگ که چه ده اتومی سلا ده استفاده عمل شد او یو زل ده یولسند سپتمبر مسئله و چه بده که باعث فل چه افغانستان ده امریکای طرف اشغال شی خو کچیر دې ته وکتل شي دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه داسې مشکوکه مسله وه خو هغې بوته یې موږ نه شو خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله یو طرف ته مثلا د القاعدې طرفه دا مسله په لاره واچول شه هم رهبري د القاعدې او د کوم اتبا چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و د عربي هیوادونو په خصوص د عربستان سعودي مسله
پدې مسله مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې تاسو هم تاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم تاسو مخکې د امریکا پر خاور د بریډ یادونه وکړه زغورم آزاد صاحب نو پوښتنه چې د سپتمبر د 11 د قربانانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې عملاً ترې وغوښتل شوې د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره کړه چې هغه تاوان ورکړي لږ سره څومره د مقایسې وړ ده
دا پیښه د 9/11 کې د ریپیک سره کامل متفاوته پیښه ده ګورې په نن سره په وبخې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه نن ترګار یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې داخل دي یو هم د افغانستان نو په نن سره کې پینځلسو تابعیت د سعودي عربستان لپاره دوه نفر د متحده ایالاتو متحده عرب اماراتو یو مصری وو او بل هم لبنانی وو او د دې ترڅنګ د کومې ډلې سره چې د اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګر ډله هغه هم افغاني ډله نه وو یعنی طالبان نه وو القاعده وو او بیا د یو مشر یا مشرتابه څوک چې هغه هم په پاکستان کې ومندل څه حملته وو وژل څه دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او نو بیا هم د طالبانو چې په 9 فبراير 2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکار ډېر واضح دي سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې په خوانی خبري بالکل نه وي کې پاره کې واضح نه وي نو شرط دا و چې دایبه لدی ورسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ائتلافیانو لپاره ګواښ وي دي نه واځي غوسره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به دغه وړاندې جګړه کوي نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینشن د مخې نسی کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد سي آزاد سي پدې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونس پر متحده ایالاتونو ته
بلې هو په حقوقي لحاظ باندې کې چې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو له خوا رنګ سو په بشپړ توګه له منځه یوړ سو او تورن شخص په یوه یغه ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو یو برخه دوه برخه ده چې کله قوانین د یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي نو په اوتومال ډول په خوانی تړونونه یا اړیکه هغه به تمدیدیږي په 2020 نوښتم فبراير 2020 کې طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کړل په دې معنی چې په خوانی ټول مسایل ټول چورونه ټول جګړه حل شوي حتی یو په بل باندې بریدونه د افغانستان کې کوي نو په اوسنی وضعیت کې د نشي کولای چې د نن دیش یا د دېش کاله مخکيني واکمنۍ داوا به طرفو ته کیږي دا همدا تاسو
تاسو وای چې یو کال وړاندې مده سره تړون لاسلیک او ټول مسایل په خواني حل کړل او راتلونکو باندې مباحث وکړه.
مننه مایر صاحب. د لاکربی پیخه او قزافینه د زیان غختل دا د پیخي سره څومره د مقایسه وردسته سول نظر
دلته تفاوت نه ډیر زیات دی. یو خود زمانی مسله ده او بل کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې حل شوی وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله راو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي. حقوقي مسایل زیات اخلاقي مبود دلته نیسي. یعنی دا مسایل تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا یعنی د حمله نه مخکې یو ځل د سپادباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي. خو امریکا لري خدای وویل چې نه موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوا چې دوی خپل حمله قطعی کړي و یعنی دغه بهانه چې یادی گیده خو ظاهر د مسله ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته و چې دوی باید آسیا ته راشي دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي دا د خپل تحصیل لاندې ونیسي چې دغه مسایل په دې شکل هغه نشول عملي نشول. دلته راغه یو نظام رنګ و دلته مثلا بدون د جهانی معیار او کوم توافق نه چې دغه په یو هواد باندې اشغال وشو نظامی اشغال وشو په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزه او بدون د پاسپورت رفت آمد کوو. د دوی ولسمشران به چیرې تلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو. یعنی به حریم د سوال لاندې او حاکمیت د سوال لاندې په میلیون انسانان ووژل شول. نو چې کچیر استخرامت مسله د حقوقي نگانه یا اخلاقي نگانه مترکی کیدل ته خو بیخي موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگر کوم کسان چې دوی ته مثلا مطلوب دی هغه مترکی کی کنه نو دلته افغانستان په صدرم پنځم لیست کې هغه کې راځي په رقم کې راځي. نو ولې دوی دا مسله د پاکستان سره چې عملا
امدا پښتنه ما وختل چې له تاسو نو کوم پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د امغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي. په دې خاطر چې د پښتنه ځکه کوم چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل د هم ویلي و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، د سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړو. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه دموږ خواندې په اول یا دوام قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدرد دموږ تاسو ګاونډې په اول کې راځي. د یو نگانه دا چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف د برنامه د اوسامه باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې عمل ته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیر نه کېږي چې عملا هغه عملته و اوسامه بن لادن. د حمله په وخت کې په امریکا باندې کوم حمله وشو دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اوسامه چېرته وای په همغه جي کې و پاکستان کې و که افغانستان کې. ده تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډیر مطرح نه ده، ارزشونه هم مطرح نه دي. دا مسایل ټول ابزارونه دي د منافع پر کې په خدمت کې دي. او دغه حقوقي مسایل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې دوی په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوون کې دي.
بله آزاد صاحب، مایار صاحب پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. د سوال ته تاسو ځواب لرئ؟
ګوري یوازې د 911 پیکې مثلا نه دا یا یوازې د شخص د اسامه د وژلو په پاکستان کې په بتاباد کې کاکول کې یا هغه نظامی اړې ته چې پاکستان ملي چې کې مرته یې نه پاکستان هلي پونتون یوازې نه لوی پونتون د پاکستان یغه په څیر په څنګه اسامه بن لادن ورل کې یوازې دا مثلا نه دا په تیر شل کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیواله په وړاندې سوي چې طالبانو کوله او القاعده هم تر ډیره بده کې سهم درلود داعش هم روسه پیدا سه دا ډیر په ښکار د ایواز د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس خبر ادعاوې نه وي
آزاد صاحب که پام دغه موضوع راشي ځکه چې د خبرونه وخت مو ډیر کم پاتې دی ایواز درې څلور دقیقه پاتې دي په د اصل سوال باندې کلوت فن تمرکز وکړي
چارواکو هم په وار 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 دا منل د طالبان حالت وو او دروزل کېدل د متحده ایالاتونو د نړیوال پران جنگېدل په ټول کې ویلې سوچ پاکستان یا سعودي عربستان په ډیرو مسایلو کې سیمهیزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې د ائتلافي اتحادي هواد دی ډېر لوی پیښې په نړۍ کې د قدرتونو د ګټو لپاره کارول کېږي متحده ایالاتونو په دې خبره چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېلو سعودي عربستان همدغه رنګ چې دغه خلګي یا د ترهګر د تابعیت لرونکي و لکه په بل بورډ کې کوڅو ګرو متحده ایالاتونو بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېر مشترکې ګټې لري او افغانستان هغه بشاره هیواد دی چې څښتن لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی تبي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی مشه د جګړې د هغه هغه د اوسو نه اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هواد دی نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده نه فشار او ستو دی نه توقع هم کېدلی شي
مننه کلان راته وایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماټیک اړیکی نشته تر اوسه پر سفارت هم په قطر کې دی مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنز په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو او تر اوسه پورې امریکا هم سمراست اعلان کړی دی او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې د دې پیسو نیمایي خوشی کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي تاسو له دې سره څومره موافق یاست
کولی کبو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامی چارواکي دا وایي چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبري وکړي او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بده پوري اړیکې شي کی لکه زه فکر کوم چې طالبانو وسنۍ ساختار چې څه ډول دی همدغه شي په بشپړ توګه همدغه ساختار دی پاتې شي او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې کار چارې پیل کی دني انعطافونه په طالبانو کې به راځي په ټول کې دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راځي له هغه وروسته به هغه د ډیپلوماټیک اړیکې لازمي دي د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه شي دا یو ته به زمينه مسایل شي لکه په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي طالبان په همدغه شکل چې دی په همدغه شکل د متحده ایالاتونو یا
د غرب لوري پر رسمیت وپیژندل شي. مایر صاحب اينه پختنه غواړم له تاسو هم وکم څومره تاسو تم لري یا فکر کوي یا اټکل کوي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په مجموع کې لویدي سره په اړیکو کې د وسنۍ کنګل چي دی دا به مات شي.
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخې په نظر کې ولکې دا شرایط یعنی تر د نوی کچن د نپور ته طالبانو د عملی کړی دي مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله د جمعیت او د خاور دا مسله یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي او سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري
مایر صاحب هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لوی دي زیادوي مثلا د بشري حقوقو مسائل دي د خزو د حقوقو د خزو د تعلیم مسائل دي
دغه مسائل چې دی یعنی اکثریت د دوه داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل ماغه دا مداخله د ارزښونو تفاوت دی، او کچیر موږ د خزر حقوق په نظر کې ونیسو چې عملاني موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی دی، که د فاتره ته د تاک مسله وي خدا خو ډیر زیات هغه بود لري د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه دم داسې زنانه او د پاره د تحصیلات مسله ډیر زیات حل شوې ده، د مشروعیت د پاره تر د غټ ستیپ چې طالبان کولی شي واخلي د پارلماني انتخابات په لار اچول او د دغه نظام حفظ، یعنی په دې کې کچیر د موږ نه پښتنه وشي د افغانستان خلک نه پښتنه وشي، په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو، همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده، په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داوود مایر، تر بیا د خدای پامان.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
وخت ته کړې
نظام پته کوله چې افغان حکومت
مننه چې ازادي راډیو اوري.